السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ لزده رادیو څخه اوري. روانه خبرونه چې تر درو بجو به دوام وکړي، زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر په اړه درته راپور وړاندې کیږي. د معمول سره سم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د تاندې څنګه یونیس پروګرام همسته. خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوال خبرونه کې اوري چې د سربیا د مرکز بلګراد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تیره شپه یو پوځي هلیکوپټر سقوط کړی او د دغه واد د دولتي رادیو تلویزیون د اعلان له مخې شای ټول وطن سپاره کسان پکښې مړه شوي. سیمه ایزو نړیوال خبرونه لږ وروسته اوریدلې سي. دمګړی صفی الله ستانکزی د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ورځې په اوږدو کې سعودي عربستان ته ځي. د افغان حکومت اجرایي رئیس د هند ولسمشر لمرستیال سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کړې او ترکیې ژمنه کړې چې د افغان ډیپلوماتانو د ظرفیت د لوړولو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ له برخې سره همکاري کوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د ورځې په اوږدو کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویاند اجمل عابدي ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی د سعودي د پادشاه په بلنه دغه هیواد ته ځي. ښاغلی عابدي د ولسمشر دغه سفر د هدف په اړه څه ونه ویل. ولسمشر غنی په د خپلې کاري دورې په پیل کې هم سعودي عربستان ته تللی و چې هلته یې د میشتو افغانانو د وضعیت د ښه والي په اړه د عربستان له چارواکو سره خبرې کړې وې. د افغان حکومت اجرایي رئیس د هند ولسمشر لمرستیال سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړې. د اجرایي ریاست په یوه اعلامیه کې راغلي چې عبدالله د جمعې په ماښام په دې لیدنه کې د هند او افغانستان اړیکې کلکې وبللې او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هند له پانګې اچونې مننه وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلي عبدالله د هند لخوا د تحصیلي بورسونو ورکړه هم مهمه وبلله. د هند جمهور رئیس مرستیال محمد حامد انصاري هم په دې لیدنه کې د افغانستان سره د خپل هیواد له مرستو ډاډ ورکړ. ښاغلی عبدالله د انډیا ټوډی په بلنه هند ته په یو غیر رسمي درې ورځني سفر پرون ماښام لاړه او هلته یې د نوي افغانستان بې پایه جګړه یا نوي پیل په نوم وینا هم وکړه. ترکیه ژمنه کړې چې د افغان ډیپلوماتانو د ظرفیت د لوړولو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ له برخې سره همکاري کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د همکاریو دا ژمنه د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه لیدنه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې ښاغلي اوغلو ډاډ څرګند کړی چې ترکیه به د افغان سولې له هڅو هم ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی سیال سره پرون په انقره کې کتلي دي او د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې بل لیدی. او د افغانستان د کار او توسعې ګوند پلویانو نن د ملي شورا مخې ته د تحسن خیمې ولګولې. د دې ګوند یو شمیر پلویانو ویل چې دا کار د هغو یو در شوش یا افغانانو د خوشي کولو لپاره کړی چې د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوي دي. د ګوند رئیس ذوالفقار امید ازادي راډیو ته ویل حکومتي چارواکو د دغو تښتول شوي افغانانو د خلاصون لپاره مؤثرې هڅې نه دي کړي. دوی په داسې حال کې حکومتي چارواکي د دغو یو در شو افغانانو پر خوشي کولو کې په ناغېړۍ تورنوي چې تېره ورځ د اجرایي ریاست دوی مرستیال په دې اړه د ځینو هڅو خبره وکړه. محمد محقق ویل د پوځي عملیاتو ترڅنګ یو شمېر کسان په غیر رسمي توګه د لخوا کوټې تلیګل شوي څو په دې اړه د کوټې لو شورا سره خبرې وکړي. یو در شفانان شل ورځې مخکې د کابل کندهار په لوی لار د زابل له شاجوی سره له موټرو ښکته او بیا وتښتول شول چې تر اوسه درک نه دی معلوم. د افغانستان مهم خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته فرشته جلال زید راوروي.
د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې بحران په تدریجي ډول کمیدونکی دی. پروشینکو وایي په تیرو څو ورځو کې هیڅ پوځي تلفات نه درلودل. د پروشینکو تر دې خبرو یوه میاشت مخکې د روسیې، اوکرين، جرمني او فرانسې رهبرانو په مینس کې د اوربند دوهم تړون وکړ. د دې موافقې پر اساس پای ته کیف حکومت او د اوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو چې روسیې په لوي کوي د جګړې له لومړۍ کښې څخه درنې وسلې ایستلې وای او اوربند یې کړی وای. ولسمشر پروشینکو پرون پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل چې حکومت یې د لږ تر لږه یولس اروپایي هیوادو سره د وسلو قراردادونه کړي او خبرداری ورکړی چې جنګ د برتنه پیل کیږي. د ولسمشر پترو پروشینکو له دې خبرو یوه خوا د اوکراین خبري اژانس یونیان وایي چې د بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې ښار دونیتسک ته نږدې پر حکومتي ځواکونو ډزې شوي دي. دې خبري اژانس ویلي روسي تروریستي ډلو د ماریوپول ښار ته نږدې هم پر اوکراینی ځواکونو حمله کړې دي. د ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان او د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه ډیپلوماتان نن پر دې خبرې وکړي چې څنګه پر وارداتي انرژي اتکا کم کړي. په نننۍ غونډه کې به په اوکرين کې پر روان بحران او د روسیې د انرژي دولتي شرکت گازپروم د خبرداري په اړه بحث وشي. گازپروم خبرداري ورکړي چې د اوکرين له لارې به د ګازو صادرات بند کړي. د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتان نن پر دې خبرې کوي چې په اوکرين کې بحران او د گازپروم خبرداري د دوی له ختیځو ګاونډیو سره د اروپایي اتحادیې پر اړیکو څه ډول اغیز کړی دی. د امریکا د میزوري ایالت په فرګسون ښار کې پولیسو ویلي چې پر دوو پولیسو د روسي حملې د عملینو په لټه کې دي. تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د سیمې د پولیسو مشر جان بلمر ویلي د دوی پټ پولیس د هغو کسانو په لټه کې دي چې تیرونه یې د خلکو د یو مظاهرې په مهال د پولیسو د دفتر مخې ته ډزې وکړې او دوه افسران یې زخمیان کړل. دې پېښې د سنت لویس ښار له مرکزه د یو څه لري پرتو سیمو په خلکو کې نژادي تبعیض او لانجې زیاتې کړې دي. په فرګسون ښار کې تیر دوبی یو سپین پوستي پولیس په یو تور پوستي ځوان مایکل براون چې غیر مسلح و ډزې وکړې او هغه یې وواژل. دې پېښې وروسته په فرګسون ښار کې نژادي تبعیض او پر دې اساس د اختلافاتو خبرې زیاتې شوې دي. د امریکا په تکزاس ایالت کې یو تنکی ځوان چې پولیسو هلته د یو عراقي مهاجر د وژلو په تور نیولی و وایي د ګمان کړی و چې د عراقي سړي د هغه د کور په خوا ډزې کولې. احمد الجمیلي چې په عراق کې له روان بحران تښتېدلی او تازه امریکا ته تللی و څو ورځې وړاندې د خپل کور مخې ته د واورې د عکسونو اخیستلو په وخت وویشتل او ووژل شو. د تکزاس پولیسو پرون یو ولس کلن هلک د جمیلی د قتل په تورونی پولیس وايي ګمان نه کوي چې د هلک له جمیلی سره څه شخصي شناخت یا د معلومات درلودل چې هغه به عراقی و. پولیس تر دې وړاندې ویلي و چې دوی ګمان نه کوي چې دغه قتل د کرکی پر اساس شوی وي. د مصر حکومت اعلان کړی چې له قاهره سره تړلې به یو بل شهر جوړوي چې د مصر پایتخت یا د پلازمینی کار به ورکوي. دولتي ودانۍ به هلته وي او د 2 میلیونو وګړو لپاره به ځای لري. د مصر د کور جوړونې وزیر مصطفی مدبولی پرون د شرم الشیخ په شهر کې د اقتصادي نړیوال غونډې په لومړۍ ورځ دا خبره وکړه. په دې نړیوال کانفرنس کې د نړۍ په سلګونو مشرانو او لویو سوداګرو برخه درلوده. مصطفی مدبولی وویل د نوي شهر د جوړېدو هدف ترلونکو څلوېشت کلنو پورې په قاهره کې د بیروبار کمول دي. په قاهره کې اوس 40 میلیونه انسانان ژوند کوي. د سربیا د مرکز بلګراد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تیره شپه یو پوځي هلیکوپټر لویدلی چې لږته لږه وتنه پکې سپاره و. د سربیا دولتي راډیو تلویزیون نن وویل چې شایي دغه کسان ټول مړه وي. په هلیکوپټر کې یو ناروغه کوچنی روغتون ته لېږدول کېدو خو د زیاتې ګردلې او غبار له امله غورځېدلی دی. رپورټونه وایي په تلفاتو کې غالبا 4 تنه د هلیکوپټر چلوونکي 2 طبي کارکوونکي او په خپله ناروغ ماشوم شامل دي.
د افغانستان سیمیونړی مهم خبرونه مو لازادي رډيو واوریدل. د دې خبرونو جزئیات د ازادي رډيو پر وپاڼې همسته ادرس هدي ازادي رډيو ټکی کام یا ازادي رډيو ټکی او ار جی. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خادم حرمین شریفین په بلنه سعودي عربستان ته سفر وکړي. دا د رواني خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان په اړه د راپور هم لرو چې د کار او پراختیا په نامه د یو ګوند غړي وایي دولت د کابل او کندهار پر لوی لاره د 130 تشتول سو مسافرو د خلاصون لپاره تر اوسه جدي اقدام نه دی کړی.
ما خواهان رهایی هر چه عاجلی 31 تن عزیزی هزاره مسافر بیگناه باشیم. تا هنوز هیئت یا کمیسیون رسمی توظیف نشدن که فاجعه ملی را دنبال بکنه.
د نوروز لپاره له نیول سو تیاری څخه مهم په روانه خبرونه کې خبرو. د افغانستان په اړه نور راپورونه همسته. د معمول سره سم د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم خبريږي.
هغه ځوانان چې په غربي هیوادونو یا دوبی، سعودي عربستان او کویت کې کار او ژوند کوي له څو ورستون سره مخ کیږي.
او پر پرترو بجو زیر اسمان کبودیا تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو مخکې په کورنۍ خبرونه کې واورېدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د ورځې په اوږدو کې سعودي عربستان ته سفر وکړي. په همدې موضوع د لانورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه را سره د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، د همدې موضوع جزئیات څه دي؟
ډیر مننه سولمل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ مانی چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی د عربستان د پادشا ملک سلمان په بلنه دغه هیواد ته نن سفر کوي. د ولسمشر ویان اجمل عابدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر د ورځې په اوږدو کې کیږي، خو دا چې دغه سفر اجنډا څه ده او ولسمشر په کومو مسایلو له سعودي چارواکو سره خبرې کوي، اجمل عابدی په دې اړه څه ونه ویل. خو ښاغلی عابدی په لنډو خبرو کې له ازادي راډیو سره یوازې دومره وویل چې دغه سفر د ملک سلمان په بلنه شوی او ولسمشر به هم د ملک سلمان په ګډون د سعودي له بیلابیلو چارواکو سره لیدکاته وکړي.
رئیس صاحب د مور د خادم حرمین شرفین په دعوت نن عربستان سعودي ته سفر لري، او دغه سفر په ترڅ کې د خادم حرمین شرفین او د عربستان سعودي نورو لوړپوړو چارواکو سره به ملاقات لري.
که څه هم ښاغلی عابدی لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته ویل ډېر جزئیات ورنه کړل، خو سعودي عربستان ته د ولسمشر دا دویم سفر دی چې کیږي. ولسمشر د لوړې له مراسم وروسته هم لومړنی سفر سعودي عربستان ته درلود، او دا د ولسمشرۍ کاري دورې وروسته دوهم سفر دی چې سعودي عربستان ته کوي. خو د چارو څېړونکو دغه راز د سولې علي شورا وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې هرومرو له سعودي چارواکو سره د سولې موضوع هم یادوي. موږ دا موضوع د سولې علي شورا له چارواکو سره هم شریک کړ. د سولې علي شورا چارواکي وایي چې دا مهال د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه هماهنګي رامنځته شوې، او دغه راز د سولې د خبرو لپاره زمينه سازي کیږي. د سولې علي شورا ویان شهزاده شاهد ویل چې هرومرو به ولسمشر د سعودي له چارواکو سره د سولې موضوع هم یادوي، او ښاغلی شاهد وایي چې سعودي عربستان د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د سولې په بهیر کې ښه رول لوبولی شي. دا چې ولی دا به د ښاغلی شاهد له خولې وورو.
د سولې لپاره د بل هر وخت نه ښه زمينه سازي شوې ده، او زما په نظر سعودي عربستان ډېر رول لري د سولې پر اوستو کې، او د افغانستان د حکومت سره یا د مخالفینو سره هم په شکل د اشکالو باندې دی روابط هم لري، تعارف هم لري، پاکستان سره ښه تعلقات لري. بل د ټول اسلامي نړۍ اسلامي او مذهبي مرکز دی، د حرمین او خادمان دي، د دې خبرو ته خلک غوږ دي.
د سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني سفر په داسې حال کې کیږي چې دا مهال په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت په اړه هیله زیاته شوې دي، او دا سه احتمال سره چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دا مهال د افغان حکومت اجرایي رئیس هم د هند په یو غیر رسمي سفر بوخت دی. عبدالله په هند کې په یو غونډه کې ویلي چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، او دا یادونه هم کړې چې د چین په منځګړیتوب لته د سولې هڅې کیږي، او دا ویلي چې چین تر اوسه درې ځله له طالبانو سره خبرې کړي تر څو هغوی دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
ډېر زیاته مننه د لودین صاحب. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین و چې سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کیدونکو سفر په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د سهار له وو څخه د ماښام تر وو بجو پرې په سترو شهرونو کې د FM 93.5 څپه، او په ټولو شهرونو کې، البته په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوي څپه هم اوریدلای سي. به هم په افغانستان کې تم کېجو د کارو پراختیا ګوند غړي دولت په دې تور نوي چې په زابل کې د یو ډیر شو نیولسو مسافرینو د خلاصون لپاره جدي اقدام نکوي. د دې ګوند غړو نن د افغانستان ملي شورا ته نږدې اعتراضي خیمه ودروله، او رسنۍ ته ویل تر هغه چې دولت د دې اسیرو کسانو په اړه جدي موقف ونه شي اعتراضي غونډې ته به دوام ورکړي. د پداسل کې د چې د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې کسانو خلاصولو لپاره له ټولو ممکنه لارو استفاده کړي، خو د دوی په وینا نه پوځي او نه هم نور لارو تر اوسه لازمه نتیجه نه ده ورکړي. پر همدې موضوع یوسف خان زدران راپور راکوي.
په داس حال کې چې په زابل کې د نیول شو یو ډیر شو مسافرو د خلاصون غوښتنه هر ورځ د بیلا بیلو ټولنو لخوا کیږي، د کار او پراختیا نومي ګوند وایي په مجموع کې دولت د دیاسیرو کسانو پاړه بیغوري کوي. د دې ګوند څو غړي چې د شنبې پورس په کابل کې د ولسی جرګې مخې ته راټول شوي وو له دولت وغوښتل چې په دې اړه بې تفاوته پاتې نه شي او اقدامات جدي کړي. د کار او پراختیا ګوند مشر ذوالفقار امید رسنیو ته وویل حکومت باید د یو دیرشو مسافرو د خلاصون لپاره یو پلاوی وټاکي او باید د نیول شوو کسانو له کورنیو سره غمشریکي وکړي.
ما خواهان رهایی هرچه عاجلی 31 تن عزیزی هزاره مسافری بیگنامی باشیم. تا هنوز هیئت یا کمیسیون رسمی توظیف نشدن که فاجعه ملی را دنبال بکنم.
نوموړی وویل که دولت دې پېښې ته پاملرنه ډېره نه کړي، اعتراضیه راټولېدونکي به د نه خوړلو په احتساب پیل وکړي او د هغوی د خلاصون غوښتنو ته به دوام ورکړي. شاوخوا 20 ورځې وړاندې دا مسافر هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له موټرو ښکته شول چې د هرات څخه کابل ته روان وو. ویل کېږي چې تښتول شوي ټول مسافر کارګر افغانان وو چې نوي له ایرانه هرات ته راغلي وو او غوښتل یې په کابل کې له کورنیو سره یو ځای شي. دا ګوند په داسې حال کې دولت په نه پاملرنې تورنوي او ولسي جرګې ته نږدې اعتراضیه خیمې دروي چې افغان چارواکو تل ویلي د نیول شوو کسانو د ژوندي راخوش کېدو لپاره پوره پوره هڅې کوي. د زابل ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوځي ځواکونو، قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو په خپل وخت هڅې کړې خو تر اوسه دې هڅو لازمې نتیجې نه دي ورکړې.
درې څلور شپې موږ شاجوی ولسوالۍ ته سفر وکړ، هلته مو دوې جرګې ولېږلې خو نتیجه یې نه کوله. بیا نظامي چارواکو هم په خپل وخت کې عملیات شروع کړو او ډېر څه عملیات یې وکول. داسې دې ځای نه شوای تثبیتولی چې خلک په کوم ځای کې یا موټر نه شوای تثبیتولی. په دې اړه نو زموږ هغه د دې له معلوماتو سره امانګي هم نه درلوده او ورسره په تماس کې هم نه وو.
نوموړی وایي دا کسان ژوندي دي او سیمې ته نن هم له غزني راغلي جرګه تللي چې ډېر ژر به په دې اړه د پرمختګونو شاهد وو. په هیواد کې د لویو لارو د نامنۍ په اړه دا لومړی او شاید هم وروستۍ پېښه نه وي چې حکومت ورته متوجه کوي تر څو په هر ځای کې د خپلو خلکو امنیت ټینګ کړي. کتونکي ټینګار کوي چې حکومت باید دا پېښه عادي ونه نیسي، بلکې د نیول شوو کسانو د راخوش کېدو لپاره له هرو ممکنه لارو ګټه واخلي تر څو په انتظار د ناستو کورنیو انتظار پای ته ورسوي.
و موریدل په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کسانو نن د افغانستان د ملي شورا ته نږدې اعتراضي خیمه ودروله او پر حکومت انتقاد وکړ چې د یو دیرش مسافرو د خلاصون لپاره تر اوسه پر جدي اقدام نه دی کړی. البته د تشتول سو مسافرو په اړه د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم خبر شته. پر همدې موضوع زموږ ځینې اوریدونکو کومنټونه یا نظرونه ورکړي دي. ځینې زلولم حسین سیاخاکی لیکلی د افغانستان د جهاد تر بریا وروسته ټولې جګړې د افغانستان په خرابې پای ته رسیدلې دي. نو په دې پوسی چې په افغانستان کې د یو بل منلو پرته بل لار نسته، دی له حکومت څخه غواړي چې باید دغه کسان ژر تر ژره خوشي سي. جواد رسولی وایي ټول قومونه د یو بل ورونه دي، د یو بل په غم او درد کې شریکان دي. دی لیکي تر څو چې مو په بدن کې یو څاڅکی وینوي له خپل وطن به دفاع وکړو. فهیم ځلاند احمدزی لیکي دا یو سیاسي موضوع ده او باید له ډیپلوماتیکو لارو حل سي. نو که تاسو هم غواړئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ولاړ سئ او پر بېلابېلو خبرونو او موضوعاتو ځان خبر کړئ نو پته داده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو ټویټر پاڼه هم لري، twitter.com/azadiradio آدرس دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې سږ کال هم د نوروز د دودیز جشن د لمانځلو ته ځانګړي مراسم په پام کې نیولي. د دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جشن د لمانځلو لپاره د امنیتي ارګانونو او یو شمیر وزارتونو په ګډون یو کمیسیون جوړ شوی دی. بلخوا د بلخ د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې د ټولو کورنیو او بهرنیو میلمنو ورتګ ته تیاری نیولی دی. په دې اړه حمیده هارون عثمان راپور لري.
په افغانستان کې د نورو کلونو په څیر سکال هم د نوروز دودیز جشن ته مسولین د بشپړو تیاریو خبره کوي. سکال د نوروز مراسم د درې ورځو لپاره په رسمي توګه لمانځل کیږي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست سید مصدق خلیلی د شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه رسمي مراسم د کابل په بادام باغ کې د حمل له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې جوړیږي.
مراسم اصلی که در بادامباغ برگزار میشه روزی اول
اصلی مراسم په بادامباغ کې جوړیږي. لومړی ورځ لغرمی مخکې رسمي او تشریفاتي پروګرام دی. دولتي مقامات پکې ګډون کوي. یو شمیر مقامات به ویناوي وکړي. د هغې په دوام کې بیلابیل لندرتونونه دي، کنسرت او تیاتر دی، او کابل ښاریانو ته تفریحي پروګرامونه جوړیږي.
د هر لمریز نوي کال لومړی ورځ یا نوروز د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځل کیږي. په دې ورځ د کابل په کارتی سخی او د مزار شریف په روضه مبارک کې په ځانګړو مراسمو د سخی جنډه پورته کیږي. په مزار شریف کې بیا د نوي کال جشن د ګل سرخ میلې په نوم لمانځل کیږي چې ګڼه ګوڼه د کابل په پارتلا ډیره وي. په دې مراسمو کې هر کال لوړ پوړي چارواکي او حتی بهرني مېلمانه هم ګډون کوي. د بلخ د امنیت قومندانې سرپرست عبدالرزاق قادری وایي چې تر 2 لک زیات کورنی او بهرني مېلمانه به سکل په مزار شریف کې د نوروز میله ولمانځي.
د هغو میلمنو لپاره چې له هیواده یا له بهر نه مزار شریف ته راځي او د نوروز په میله کې ګډون کوي، سږ کال موږ ښه تیاری لرو. سره له دې چې یوه اندازه د ګواښونو راپورونه موږ ته د کشفي برخو لخوا راغلي، خو د اندېښنې وړ نه دي.
افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، آذربایجان او قزاقستان د نوروز زونغړي هیوادونه دي. چار کال یو هیواد دغه جشن په سیمه ایز کچه لمانځي. تیر کال افغانستان د نوروز د سیمه ایز جشن کوربه و. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي چې سږکال د نوروز زون هیڅ یو هیواد د دغه جشن لمانځلو ته تیار نه دی. خلک وایي حکومت باید یوازې په نوروز کې نه، بلکې هر وخت د میله ځایونو امنیت ونیسي، څو افغانان په ډاډه زړه له خپلو کورنیو سره میلو ته ولاړ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا واورید چې پر و بجو باندې خبرونه پیلوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د افغان ولسمشر لاغه اقدام څخه هرکلی کوي چې ویلي دولتي لوړپوړي چارواکي باید په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګڼې سبب نسی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان ولسمشر څخه همدارنګه وغوښتل چې په کابل ښار کې د بیلابیلو ادارو لخوا د لارو د بیرته خلاصېدو لپاره هم جدي هڅې وکړي. د افغانستان ولسمشر په یو نوي اقدام کې حکم کړی دی چې دولتي لوړپوړي چارواکي باید په ښار کې د لارو د بندېدو سبب نسی. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپي په ریپورت کې اورو.
د محل په پلازمینه کابل کې د بیلابیلو ادارو او لوړپوړو دولتي چارواکو لخوا لشپږ نوي څخه ډېرې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې ډېر ځله د دغو لارو د بندېدو له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخامخ کیږي. دوی وایي افغان حکومت باید د دغو لارو د بیرته خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي. دوی همدارنګه د ولسمشر غنی هغه فرمان هم ستایي چې ویلې دولتي چارواکي باید په ښار کې د ګڼې ګوڼې سبب نشي، خو وایي په کابل کې نورې فرعي لارې هم باید خلاصې شي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اسمم عبدالمتین است، راننده تاکسیوان شهر کابل هستم.
زما نوم عبدالمتین دی. په کابل ښار کې د لارې بندېدو موږ ډېر ستړي کړي یو. هر چیرته چې سوال یوسو نو د دې پر ځای چې ګټه وکړو تاوان کوو، ځکه چې لارې په ساعتونو ساعتونو بندې دي. ټولې لارې د دولتي لوړپوړو چارواکو او ادارو لخوا بندې شوې دي. د ولسمشر له وروستي فرمان څخه هم هرکلی کوو، خو باید دا بندې لارې هم خلاصې شي.
نوم می داود ده، کابل که ټیکسی چلم. دولت نه موږ د خو وختنه ده چې دا لار اخلاص شي. موږ به ډیر سره ستونزې حل شي سره. موږ دې نه خوشاله یو، په دا فرمان موږ خوشاله یو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د یو فرمان په خپرولو سره ویلي چې دولتي لوړپوړي چارواکي باید په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او لارو د بندېدو لامل نشي. جمهور رئیس اشرف غنی همدارنګه په دې حکم کې ویلي چې له استثنایي مواردو پرته نور باید دولتي چارواکو د امنیت لپاره خطر سیل ونه نیول شي. په عین حال کې د کابل د ترافیکو مدیر اسد الله خان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د اکثره لارو بندېدل د دوی لستونځ سره مخ کړي دي او د بیرته خلاصولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
دولتي ورګانونه دي په دې ارتباط کې یو تصمیم نیول شوی دی. په دغه کې جاره بس کار روان ده. انشاءالله په نږدې وختو کې د ټول هغه جادې چې مسجد دي اکثرا جادې چې پاری جادو کې وو بیا استقامت شاهنده کې استقامت میرویس میدان خیرخانه وو کار دې دا ټول موږ په خپله ایسته کړی خو څه جادې چې پاتې دي هغه ان شاء الله په آینده کې په تصمیم ونیول شي او په دې کې جره بس روان ده چې هغه میشته شي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لامل د یو شمیر دولتي ادارو او لوړ پوړو دولتي چارواکو له کورونو سره سمیټي دیوالونه او چیکونه یې خدل شوی چې خلک یې اوس مهال د لری کېدو غوښتنه کوي.
و امریدل چې د کابل شهر یو شمیر سودین کې د افغان ولسمشر لغه اقدام څخه هر کلی کوي چې ویلي دولتي لوړپوړي چارواکي باید په شهر کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې سبب نسی. خو دا یوازې د کابل شهر اوسیدونکي نه دي چې له ترافیکي ګڼې ګوڼې شکایت کوي، د ګردیز ځینې اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. د ځینو ګردیزیانو نظرونه په ګټه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم رحمت الله قرار ده پکتیا پانتون محصل ہیں. پکتیا مرکز گردیز کے اس پلان نہ عملی سو ماسٹر پلان نستا خار کیس یو شام سکھ نہ معلوم دیس مارکیٹ دیس دکان مشخص جی نہ معلوم پارکنگ خوبی خین اللہ رو ہاتا سڑک بغاڑ عمومی موٹر والا ٹول عمومی سڑک آگے بند کرے دا موٹر بند کرے دا پارکنگ اتر جوڑ کرے دا عمومی سڑک نہ
پارکنگ پکتیا بیخی لری نہ گردیز خیر والی کار نہ کڑے پدی برخ کی نور ولایتوں تاسیو گورای بیخی بنا وقت دا شکل بدل سوی دا هغه تبسکه 50 کال شپته کال مخکې هغه پکتیا دا وسم هغه پکتیا دا پکتیا کې د هر چی د خروالۍ چې څومره سہولتونه دی هغه بخي په پکتیا کې ستل
د شروال نمنګ دا وختونه چې پکتیا کې مون دولتي پارکینګونه نه لرو خلک ډیر دي مشکلات سره مخامخ دي سړک په سر ولاړو د چوک نوونه سره غزنی لاینه پر هر یو لاین د موټر دوه طرفه د سړک رش جوړ شوی وي زخمی راشي موټر دریدلې مریض وي ډیر مشکلات سره مخ دي خلک.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د دیار لاسو درینویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری په لومړی نیټه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت څوک ده؟ په دیړه به د نوروز پر ورځ باندې له ازادي رادیو څخه معلومات واوري. د کابل چاپ رسپانو هم نن خپل مقاله او لیکنه ترجمه د افغانستان د حکومت لوري د سولې د روان بهیر پر ارتباط باندې د موضوع ته ځنګړی کړی دی. د غرسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړې ده په ګډه به واورو.
د کابل چاپ نننې رسپانو خپل مطالب د سولې په اړه پرمختګونو او په دې برخه کې پرتو خندونو او سنځو ته ځانګړي کړی دي. محور خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو لوړ پوړو استادو اسلام آباد ته سفر کړی دی. ورځپاڼې په دې مطلب کې د رویټرز خبري ایجنټ په استناد ویلي چې طالبان حاضر شوي چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. په دې مطلب کې راغلي چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته ویلي چې د خپل دوه مشرانو ترمنځ اختلافات ختم کړي کنه د سولې خبرې به ونه شي. ورسپانه وړاندې د رویټرز په حواله لیکي چې افغانستان سره د سولې په خبرو کې د طالبانو د دوه مهمو مشرانو محمد منصور او عبدالقیوم زاکر ترمنځ اختلافات دي. خو وی ساق پلواک ورسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلي د باوري سرچینې په قول ولسمشر محمد اشرف غنی به په روانه ونی کې سعودي عربستان ته سفر وکړي. ویسا د دغه نوم پټي سرچینې په حواله لیکلي چې دغه سفر په خوان نو پلان شوه نو خی د طالبانو سره د خبرو اترو مسله د دې سفر مهمه اجنډا وي. ویسا د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د موضوع په اړه د اجرایی رئیس د دوهم رسیال حاج محمد محقق خبرې هم راخیستې دي چې طالبانو ته د ورونو خطاب کړی دی. ورسپانه وای خاغلی محقق له طالبانو غوښتي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او افغانان ټیک دي چې خپل تلپاتو هیلو ته ورسیږي. سرنویش پلواکی ورسپانه بیا د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار له خولې لیکلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به مثبت رول ولوبوي. ورسپانه وای سرتاج عزیز د پاکستان د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدو په برخه کې هیواد یې مرسته کړي. سرنویش لیکلی سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي. خو اصلاح دولتی ورسپانې بیا د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادی مسلم یار دا څرګندونه راخیستې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې باید پاکستان ته امتیاز ورنه کړل شي. اصلاح د ښاغلي مسلم یار له خولې لیکلي چې موږ د سولې غوښتونکي یو، خو د پاکستان هڅې په خنیت نه دي او ټولې هغه دسیسې چې په پنجاب کې د افغانانو په وړاندې جوړیږي باید مخه یې ونیول شي. اصلاح د ښاغلي مسلم یار په حواله دا هم لیکلي چې د سولې خبرې باید دا شان وي چې د طالبانو د سپین بیرغ پر ځای د داعش تور اجنډا ونه رپیږي.
اجمل تورمانو چې د کابل چپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې وه او له دې سره ورسېدلو د خپرونې دوهمې نیمای ته ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه نیم بجې سولې یو ور بیا فرشتې جلال زی ته ور ورکو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دولت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان د پاچا په بلنه نن هغه هیواد ته روان دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د هند ولسمشر له مرستیال سره نن د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي او د امنیتي ادارو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړی چې په افغانستان کې د نوروز د جشن امکانات برابر کړي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې بحران په تدریجي ډول کمیدونکی دی او خبرداري ورکړی چې جنگ د برتنه پیل کیږي. ټاکل شوی چې د اروپای پارلمان او د اروپای اتحادیې لوړو په ډیپلوماټانو نن پر دې خبرې وکړي چې پر وارداتي انرژي اتکات څنګه کم کړي. دوی به په اوکراین کې پر روان بحران او د روسیې د دولتي شرکت گازپروم د خبرداري پاړه چې وایي له اوکراین به د گازو صادرات بند کړي بحث کوي. د امریکا په ټکساس ایالت کې یو تنکی ځوان چې پولیسو هلته د عراقي مهاجر د وژلو په تور نیولې وایي ګمان یې کړی و چې د عراقي سړي د کور په خوا ډزې کولې. او د سربیا د مرکز بلګراد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تیر شپه یو پوځي هلیکوپټر سقوط کړی چې لښت لږه اووه تنه پکې مړه شوي دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوري د لوس په هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له سفی الله ستانګزي واورو.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی د اپټیک هاونډه بترتلونکي وی میاشتې پوری په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړ شي. د وزارت مویاند مسافر قندینن له ازادي روډ سره خبرو کې ویل په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د خوالي په هدف د اپټیک شپه کې مغونډه په کابل کې جوړ شي. خپل قندین زیاته کړه په دغه غونډه کې به د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لوړ پوری چارواکي هم ګډون وکړي. د وی د سیمه او غونډې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي وادي او د ترانزیت د خوالي په هدف پراتونکو کې هم موثر پروګرامونه په پام کې لري. د سوداګرۍ او صنعت خونی چارواکي وی د قیمتي ډبرو د قاچاق لامله د افغانستان ملي اوید په کال کې شاوخوا 400 میلیون ډالر ضایع کیږي. د خونو د بهرنی اړیکو مسول ازرق شافیزی ازادي رادیو ته ویل یوازې د بدخشان د لاجوردو دکان په چپنړی کې وزنای د لاجوردو دکان دی د ورځې د 500 خطر وو لري استخراج کیږي. دغه ډول استخراج پر معیار برابر نه دی. خغلې حافظي وایي د قیمتي ډبرو قاچاقي استخراج وړل او صادرول د افغانستان اقتصاد ته زیان رسوي. خغلې حافظي وایي اوسمهال په افغانستان کې د موجود اسناد لمخي 1,400,000 د قیمتي ډبرو کانونه موجود دي او ډیرای له هرات، کونړ، بدخشان، هلمند او مزار ولایتونو څخه قیمتي ډبرې قاچاقيږي. د خغلې حافظي په وینا په دې ورسته کې د سکارو ډبرې چې قیمت یې هم زیات نه دی قاچاق په ډول بهرنی هیوادونو ته وړل کیږي. د کابل بازارونو کې د زینو بهرنی اسعارو په وړاندې د افغان یو بیا نن داسې ده. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو یو شپږ افغانۍ 15 دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغانۍ دیرش پوله، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 15 پوله، د اماراتي یو درهم 15 افغانۍ او یا پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او یا پوله، زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د لمړني ارتزاقي موادو بیا د پاکستانی وړو یو یو اومنې بوجي 400 افغانۍ، یو درنی منې بوجي وريجي 300 افغانۍ، یو 5 کیلوې بوجي بوره 300 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1150 افغانۍ، 1 کیلو بلند غاز 300 افغانۍ، 1 لیټر پېټرول تیل 300 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل بیا 300 افغانۍ پلورل کیږي.
دا خبرونه که غواړی بیا یې ولولي او یا یې هم واوري د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کامې ادرس سئ. خو سره راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د تیر کال په پرتله سږ کال په پکتیکا کې د جنایي جرمونو په فیصدۍ کې ښکاره کموالی راغلی دی او د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 43% جنایي جرمونه په دغه ولایت کې کم سوي دي. نور هلی له سیمې زموږ د همکار داود تپان په راپور کې.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ په دې ولایت کې د خلکو عامه پوهاوي او پولیسو مسلکي کېدو له امله په جنایي جرمونو کې کموالی راغلی دی. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي چې د 1992 کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو پیښې کمې شوې دي او په خبره اعلامیې هم د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی ګڼي. نوموړی زیاتوي چې په دغه کال کې 125 بیلابیل جنایي واقعات درلودل چې په خپل وخت یې اړوند قضایي او عدلي ارګانونو ته سپارلي دي.
په دغه کال کې 125 مختلفونه واقعې لرو چې په دې جمله کې 25 واقعې د قتل دي، 8 واقعې د مجروحیت او وهلو ټکول دي، 28 واقعې د غلا یا سرقت دي، یو واقع د قاچاق د انسان ده، 3 واقع قاچاق ممنوع اموال ده، 2 واقع تهدید ده، 2 واقع د لاری وهنی دي، او یو واقع بل فریبکاری ده، او 40 واقع نور ده متفرقه واقع دي. چې په دې تور کې دوی په دې په تړاو باندې موږ وکولای شو چې 203 کسه مزنون گرفتار او مربوطه څارنوالۍ ته ولیږو. داسې موږ مقایسه کړې د 2 کال په تناسب 43% کموالی راغلی په جنایي جرمونو کې او په نورو جرمونو کې.
نوموړی زیاتوي چې په جنایي جرمونو کې کموالی د ټولنې د تغییر معنی لري او د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی د دې لامل کیږي چې په دې ډول پیښو کې کموالی راشي. دا وري اخیل په خبره چې د جنایي جرمونو د کموالی لامل له دوی سره د خلکو همکاري او د پولیسو مسلکي توب دی.
واقعا دلته اوس خلکو همکاري ده، د خلکو همکاري ده او زمونږ د مسله قوتونو خصوصا زمونږ د پولیسو چې د جرایم جنایی اکثر جنایی جرایم پولیس پورې ارتباط لري. موږ پولیس مسلکي سوي دي، ساحوي پاسپورتونه جوړ کړي دي، وخت نا وخت دوی کنټرول کوي او لوی لامل دا ده چې خلک له موږ سره همکار دي.
نوموړی دا هم وایي چې که خلک له دوی سره همداسې همکار پاتې شي ښایي په راتلونکي کال کې په دې ډول پیښو کې تر دې هم زیات کموالی راشي.
له پکتیا څخه اوس فرا ته ځو. د فرا ولایت د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د دغه ولایت ته د جمهور ریاست له لورې د لیږل سوي پلاوي په اړه له فرا څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راپور راکوي.
په ګمرک ریاست او بندروالۍ کې اداري فساد د امنیت، برېښنا او فابریکو نشن په فرا ولایت کې هغه عمده ستونزې وې چې سوداګرو د پلاوي سره شریکې کړې. سوداګرو د پلاوي څخه وغوښتل چې د دې ستونزې د ولسمشر سره هم شریکې کړې.
صاحب موږ دلته دومره مشکلاتونه لرو چې دغه شور روان دی، تاسې نو که په ذهنتون خلاص کړئ.
اردوها افغاني که ځینې مسؤول میگیری شما چرا در بدمعنی فزون ما روز معشر خدا رو شاهد میگیر از دیر کوف این اراکین دولتی گرفته میشه تا شام تا هشت به چون دوتر اجازه نمیتی که برمان دوباره از ما پیسه میگیرن 5000 افغانی که ما بارها مونه کارمند معاونت است که برش گفتیم میگه زور ما سرش کار نمیتونه.
همدیار که د فرا ولایت د صنایع او سوداګرو چارو عامل نجیب الله ادبیار د برېښنا نشتون د فرای سوداګرو او صنعت په وړاندې تر ټولو مهمه ستونزه وبلله. هغه وویل تر څو چې په فرا ولایت کې د برېښنا ستونزه حل نشي د دغه ولایت صنعت پرمختګ نشي کولی.
اگر میگه مشکل برقی که از ایران میآید مشکل ما را حل میکنه، هدف ما تنهایی نیست که خانه ما را تلمیل
میکنه. د برېښنا د ستونزې د حل لپاره زموږ موخه یوازې د کورن لپاره برېښنا نه ده، بلکې د هغه فرای سوداګرو هڅول دي چې اوس په هرات او یا هم کندهار کې فابریکې جوړې کړي. که دلته ورته برېښنا برابره شي نو دوی به دلته خپلې فابریکې فعال کړي. له بلې خوا غلام یحیی چې د ولسمشر لخوا د لیږل شوي پلاوي یو غړی و د سوداګرو سره ژمنه وکړه چې دې ستونزې او مشکلات به تر ولسمشر رسوي تر څو د حل لارې ورته پیدا شي. هغه هم دا شان د فرایي سوداګرو څخه وغوښتل چې خپلې ستونزې دي د ولسمشر د غوښتنې پر بنسټ هر وخت د ولسمشرۍ له دفتر سره شریکې کړي. موږ تاسو ټولې ستونزې له ځان سره لیکلې او دا به حتما تر ولسمشر پورې رسوو تر څو د حل لارې ورته پیدا شي. دا لومړی ځل دی چې د فرایي سوداګرو د ستونزو څېړلو لپاره د افغان ولسمشر لخوا یو پلاوی فراه ولایت ته استول کیږي. فرایي سوداګر هیله لري چې دغه پلاوی وکولی شي د دوی ځینې ستونزې حل کړي.
سلام
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تر شنه آسمان لاندی پروگرام پر درو بجو تر خبرون ورس اوریدلی سیده خبرونی موضوع او ورسره ده تماس شمیره به ورس په خبرونی که زموش همکاران در توی خوست ده روانه خبرونی ورس ده مطلب ده بلوچستان په سرانانو کم که میشت افغانان وی لطیر دو میاش رئیسی پولیس دوم رزوره ولی چه وصل بیری خپل کار روزگار ته هم نسید لی او په کم که ایسار دی. په دوی کې ډیره ده پاکستان له کراچۍ شهر خپل کورونو ته ستانه سوي او هغه چې کوټې ته نږدې په کچلاغ سیمه کې د خښتو په بټۍ کې کارونه کول هم پر کور ناستي او د پولیسو له زورونو روزګار له زورونو ځینې پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل پر همدې موضوع راپور درکوي چې ورپسې به اونیس پروګرام تاندې څنګ هم واوري.
سرانانو کیمپ په پښین سیمه کې د کوټې او چمن ترمنځ د لوی سړک پر غاړه پروت دی. دا کیمپ په دوو برخو ویشلی دی چې د نوي او زاړه سرانانو په نامه یادیږي چې د یوې اندازې له مخې شاوخوا 50,000 افغان کډوال پکې ژوند کوي. سرانانو کیمپ ته په ورننوتلو سره مو د ګڼ شمېر هلکانو او ځوانانو ګڼه ګوڼه تر سترګو سوه چې د بډیو لوبه یې کوله. ته خپل نوم راته وایې؟
مولادات شبرغان.
دلته څه کار کوې مولادات؟
دلته د ګودام لرم، کباړی د نر کار کو.
چیر کراچی کې؟
کراچی.
نو اوس له کراچی راغلی د بیروزګاری دلته بډای کوي؟
ونه کار نه یاته ورور د پلیسان تنګولې ورور چې ګیر دي کې پیسې در څخه گاڑی در څخه دروي یلا کوي دینه. نو بیا دغه د فارغلی وس بیا کار بیروزګار وزه ته بډای.
ښه ښه. نو بډای باندې دغه کشنان ورګړی یا اکثر کشنان ته ځواني
او د چفاسه فار نو خپل د شنو خپل د شند سره کوي چې ما کم سیندې د اوس سره کوم.
ته چې کشنای وین بډای دې کولې کا؟
کولې نه خو فارغت وا خو د افغانستان غټه لوبه ده چې دا بډای کوي. هغه خو فارغت وا کومش کوي هغه ټینشن نه وو اوس کدا کو دا دې ټینشن کوو د بیروزګاری کوو.
بډای څو رنگ لوبي کوي؟ دا اوس تاسو د بګار یا د دایرم جوړ کړی د بډای پک پرتی دغه لوبي ته څه وایي؟
دې ته ولاړه وای بلکله ورته وای یو دانه وړو جانوري ګرد جنې وړ بل تشکیلاله وای بل د ناشتې بازي د وطن شنو او ته ګلدی وایو اشل کوم بازيانه دا هغه مشتنه مالوي زتا ته ما حساب دي زړه
ته به یو کانسول وي بجلی سره خو زی هغه ته بیا قبل وای د پینسو سره بجلی سره کول کی هغه ته بیا قبل وای سره خو زی سره وړي چارې به خلاص کی به خلاص
کتم بډای کې کنه
او یو وسو د بډای مزنا ټیم خو نه زما ټیم خو تیر سو د بډای
کار روزګار نه کی غوغه بډای
سنجر خو نه کار نه دل کان د مشمان او د ځوانانو کار دی سمول خلی وداش او ته ګور سېل کو سېل کو چې کمه سمې وړي کمه سمې نه وړي دغه مرو خو نه پښ کیږي
غالي موږ هغه ته غالي وای تاسو
په غالي باندې مو سره نه خلاصې
دا دوه کپ کې یو
وا موږ غلطي وته وای چې وای غلطي و سره کوي
وا ته خپل نمبر ته وای
عبدالحمید.
ښه عبدالحمید څه کوي دلته؟
بډای کو
دا بډای اوس خنن سبا غریبیم د خلک لاندې نه کوي نو بډای چیر پیدا کوي؟ دا
پیسو یا خدا خلک خرڅي دا لوکان خرڅي
درزان پیسې به پڅنګ
نه درې په پنځه
پنځه روپۍ درې دانه
و
ډیر ګرانې مینو تاسو دلته کار روزګار نه لري پڅنګ رانیس
بس ځانډواله اندې مو تیم درې یوس.
په سرانانو کیمپ کې اکثر د افغانستان د شمالي ولایتونو افغانان اوسېږي. دوی وایي په خپلو ولایتونو کې مځکې زورواکانو نیولې دي او هیواد ته هم نسي ستنېدلی خو په پاکستان کې هم ژوند ستونزمن دی. د سرانانو کیمپ یو بل ځوان هم وایي د ده په شمول نور سلګونه افغان ځوانان هم د پولیسو له ډاره خپل کور ته راستانه سوي او بېروزګاره ګرځي. ته خپل نوم راته ووایې؟
محمد سلیم.
دا راته ووایه چې څه کار روزګار کوې؟
کراچۍ د زه مزدوري کو روزانه ده څه کاروبار خو نه لرم.
ته نږدې په پښین کې کوټه کې کار نه
سي دلته نه کراچي ته زو غیره باندې بند وو مونې سکاټ سری ژره درته غضب ده پیدا د شتګر پیسې دغه وجه د ترالو
کراچي کې به څومره افغانانو کار کاوه ستا په نظر
ډیر کسان دي په زرو په لکو دي
اوس اکثر راغلي دا کار
ټول دي ټول دي خواران په غلا ګرځي یو دانه ګرځي یو دوه په غلا ګرځي په علاقه کې هغه پلس پر پیر سو ورته واپس بیږي
د سرانانو کیمپ ډیرای افغانان د پښین او کچلاغ په شاوخوا کې د خښتو په بټو کې هم کارونه کوي ځینې په ورځنۍ مزدوري یا دیاړي د خټو کارونه کوي د سرپل ولایت اوسیدونکو حافظ الله هم یو له دغو کارګرو څخه دی خو وايي اوس په کیمپ کې محاصره دی که کار روزګار ته ځینو کېدای شي چې ګټلې پیسې د پولیسو جیب ته ولویږي
دلته موږ د ډیرو کار کوو د بیلچې
په کیمپ کې مراته وایي ژوند څنګه دی ستونزې لري نه لري
په کیمپ خو نور دغه یو دغه ښار ته نه ستلی نور دوری قراری د فایګر یو شرط چې دی تاک باندې
شاف نه پرېږدي د فاری په کیمپ کې پیدا کیږي
په کیمپ کې کیمپ کې نو خدای د ګور د خلکو فاری نه ستو دا نه مانه
کله ناروغانی شته د ناروغې په اولاد چیرې وړي نه
هغه پښین ته وړه هغه چې زنان ور سره بیا ژغنه
بیا ژغنه یا د نوی سرانانو کیمپ د یو لیسې سر شوونکی ظاهر پښتونوایي اوس په پاکستان کې د نورو میشتو افغانانو غوندې د دوی د کیمپ اوسیدونکو هم اغیزمن سوي او ډیری داسې کسان چې وایي د مهاجرت کارډونه هم لرل خو پولیسو نیولي وو او بیا بیرته راخوشي سول ظاهر پښتونوایي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره باید زمینه برابره سي او په وطن کې هم د استوګنې غم وخوړل سي نه دا چې په زور کډه کړل سي او په خپل وطن کې هم د مسافرۍ او بېکورۍ ژوند تیر کړي
کوم چې په پېښور کې دغه پر ځي باندې حمله وسو دا غت سورسته زمرد د نوی سرانان 25 تنه داسې کسان چې هغه د پیوار کارډونه درلودل په جلو کې نن استلی وو بیا ورسته په ضمانتو او د انسیار د طریقه سره را خلاصوله چې د زمرد په د نوی سرانان او زړو سرانان پر پندغالو ډیر غټ تاثیر واچوي چې اکثر خلک د کراچي سراله بیکار وو
چې په دغه حالت کې چې دته ضرورت کیږي او په کمپو کې روغتیاي ستونزې لري او بو مشکلم لري نو دا افغانان ولې خپل وطن ته نستنی
ځي خپل وطن سره مين لري زموږ د دغه کیمبه څخه تقریبا 3 ورځې مخکې تقریبا لس کور ولاړل مخ
ازادي رادیو لهونه تر وو و ورځې پونه کې
تاندې چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
سلام 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 ملګرو تاسو هم غواړئ چې د محمد حکیم په څیر په غیر قانوني ډول یعنی په قاچاقي لار بهر لاړ شئ
څلور شپې څلور ورځې هغه مزل په غرو کې په ځنګلو کې وتلو دونه هاته تنگ شو چې مونږ چې امر شي یا گیر شي
ځوانان چې په غربي هیوادونو یا دوبۍ سعودي عربستان او کویت کې کار او ژوند کوي له څو ورستون سره مخ کیږي
د سې ټولو تېل چې تاسو ولاندې ګوري شیخ تا کټای نه سپورته ته ولاندې ګوري نو حالت د غلامۍ ژوند ده
نړۍ تاندې څنګه مو هم دغه موضوعګانو ته ځانګړې کړې زه نورګل شفق یم هم زو لوکه څوک په ناسمه لارو مزل کوي ښایي داسې دعاګانې په درد ونه خوري نه به له تودو بادونو په امان وي او نه به یې قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي اوس هم ګڼ افغان ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي د لغمان ولایت رحمت الله هم له همداسې ځوانانو یو دی چې غواړي لندن ته لاړ شي
خوښي مې چې کار ته پرم لاړ شم هلته سړی ته خوشی شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم جرمني ته لاړ شم چې ډېر فشرفته دي کاروبار هم پکې ښه دی دلته کاروبار نشته دی خوند نشته مجبور قچاقي لاړ شي دی ویزه پیسې را سره نشته زه بس مجبور يم قچاقي لاړ شم ورته بغرانا گزارا شي او چې جانان تي په مخ دي خاشي زړه زما فصل په بندې
محمد داود ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. همزول خپل اولادونو ته لمن غوړولې وه چې ډوډۍ به ورسیږي، له لوږې به نه مري، په قاچاقي لار دې بهر نه ځي، خو د خوار ملا اذان څوک کله اوري؟
هو، زما خپله یو زوی لاړ ده بلجیم ته، او یو مې ورور لاړ، نو هغه ټول سي لاړ دي. دغه خبره کوي، یو بل کشر ورور ده، زوی مې د هغه کشری سپام کو رانیسي درنه. هغه تکلیفونه وهغه ستونزې موږ لیدلې دي، نو دا کوشش وکړه پلار سي رانیسي درنه. دوی په همدغه قاچاقي لار باندې لاړ دي، او هلته تکلیفو سره مخامخ شوي دي. پښیمانه دي، خپه دي، ټول خپه دي. مونږ خو ډېر ورته وویلې چې مه ځئ، تکلیفونه دي. وایي مونږ خبره چېرته وس، وایي زو اتمي زونو.
دوستانو، ځینې کسان که بهرنیو هیوادونو ته په رسیدو بریالي هم شي، خو له ستونزو خلاصۍ نه مومي. د بلال احمد د کاکا زوی په قاچاقي لاره بهر تللی، رسیدلی هم دی، خو اوس د خپل وطن ارمان کوي.
سپوره ډوډۍ دي، خپل هیواد دي، خارج ملکونه دي. ورکه زما خپل تره زوی مې دي، هغه هم څو وخت مخکې قاچاقي لاره خارج ته ولاړ، زنګ راته وهي، ډېر خفه ده. وایي زه به دا ورځ درځم، قبولي هم تاسو نه ده، وایي درځم هلته به د کراچۍ چلم، مزدوري به کوم، اما کور ګټه دي لاور ګټه.
زمری هغه ځوان دی دوستانو چې یو وخت یې زړه د زمری کړی و، خو خبر نه و چې هغه کار زړورتوب نه، بلکې د ده نادانی وه. د ایران له لارې کویت ته تګ غوښته، خو بخت یې په بله یووړ.
کویت ته یو کال تلو، ایران ته لاړو، دېرش دېرش لکه تمنه منګنه واخیستل. بالاخره شل شپې یو مې سرګردانه و، به دې خاطر د ایران په خاوره کې د ایران حکومت ونیولو، میاشت سي بندیان و، به د افغانستان خاورې ته مرز. ضرور نه ده چې خلک ځان مرګ ته ورکوي، ځي یونان ته، ځان غرقوي په غرو کې، په ځنګلو کې، په لیوانو ځان خوري. په دغه نه ضرور نه ده، یو مل ډوډۍ بالاخره پیدا کېږي.
داسې هم کېدای شي چې یو څوک دې له حالاتو دومره تنګ شي چې ځان ته مرګ وغواړي. ملګرو، هو، محمد حکیم یو وخت په خپله ګناه همداسې پښیمانه شوی و چې مرګ یې غوښت. مرګ یې په خپلو سترګو ولید، خو مړ نه شو. خپله لنګه غوایې د یوه ارمان صدقه کړه، خو هغه ارمان یې له ځانه سره بیرته خپل هیواد ته راوړ. کیسې ته غوږ شئ.
کورنۍ مشکل مو ډېر زیات و، چې اکبر سره مو 15,000 روپۍ پاکستاني وي، دلته به نقدې راکوي، یو 20,000 روپۍ کلدارې به هلته دوبۍ ته مو چې ورسوم راکوي. لارې مصرف مخپل دی چې ځانه نه به تاسو کوئ. ما د کور کې یو نن غوا واغه مو ورته خرڅه کړه، ډېر په مشکله مو پیسې ما ځان سره برابرې ووتو. د دې ځانه هغې ډاکټرانو کې لس نفر نه ځایږي، مونږ 25-30 نفر یې ورکې ځایږو. څلور شپې څلور ورځې هغه مزل و، په غرو کې، په ځنګلو کې وتلو. د تندې نه، د لوږې نه به مونږ زوب کېدلو، تلی به نه شو. دونه هاته تنګ شو چې مونږ چې یا مړه شوي وای، یا ګیر شوي وای، په پاتې شوي وای، داسې ځنګل وی چې مونږ بس همغلته بالوان وخوړو. دوه میاشتې مو تېرې کړې. یو شپه وه چې مونږ خو بیولي وو، که چې اکبر راغوی، اله سفر دی، تاسو لنج تیارېږي نن شپې. هغه په لارې کې ډېر سخت پانونه وو. بیا هغې ځای ته چې مونږ ورسېدو، هغو کې چې اکبر سره ډېر په مشکله ورسېدو. شپه ښه پخه شوه، بس هغو خپل شپر و لیټر به یې بل کړو، یا به یې ټیر را خلاصولو، یا به یې بنټ جکو. بس مونږ به پوه شو چې یاره دا موټر زمونږ دی. بیا به آزادانه ډاډه ورتلو. ه نر و چې ځان یې موټر ته اچولو کې تلو به یې سر به مونږ ټیټ نیولی و. په دې نه پوهېدو چې کوم ځای دی، کوم ځای ته موړي، څه رقم حساب دی. زه یې ورسولم دوبۍ ته. دوبۍ کې بیا ډېر مشکلات و، مزدوري نه پیدا کېدی، نابالد و، ډېر په مشکله به مونږ دونه کول چې اتاق خرچه به مونږ پیدا کوله. بیا یوه ورځ زه کار ته روان وم، شورتیا هغه ورته شورتیا ورته وایي حکومت، بس را باندې راغلو. چې راغلو ما ته ویل چې ته ویزا وښیه، پتکه وښیه، پاسپورټ وښیه. زه خو کچاکي تللی و، ما سره هېڅ چیم نه و چې ما ورته ښودلی وای. زه جیل ته راوستم، تقریبا شل شپې همالته جیل ما باندې تیر کړو. دنه بعد یوه ورځ په تیارۍ کې کېنولم، بس افغانستان ته ډایرکټ راولېږلم. زه اوس په تکلیف یم، پیسې نه لرم، غریبي دی. خو د دې کچاکبرو لارې چې ما په زړه وي، زه همدغه تکلیف کې خوشحاله یم. مرګ ما په دې خپلو سترګو لیدلی.
خو زمون ځوانان بیا هم په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته تګ خوښوي چې کله کله د بیړۍ د غرقېدو خبرونه هم اورو. غیر قانوني کډوالو سره په بهرنیو هیوادونو کې ډیر بد چلند کیږي. په یونان کې یو افغان فرهنګي شهریار خان چې له ځینو مرستندویو ټولنو سره د ترجمان په توګه کار کوي وایي
جرمنی گوند یعنی نازیانو دل هم وای دوی هر افغانای نور خارجی رانیسی وهی حتی چې مرخ صرفه نه کوي په کلونو کلونو باندې د خلک بې روزګار او سیندوم را کارونه کوي چې هغه د ډوړی خوراک پیسې ځان تراوډه په دغه خراب کورونو کې ژوند ته چالت د انسان ژوندۍ مناسب نه ده. د ترجمان ته هیڅ باندې دلته کار کوم نو دوی ته زما د پیغام دی چې اورونو مرغ دلته خپل ژوندۍ مخ خرابوي.
مننه چې تاندې څنګه ته وکړې. همزولو یو خواکه غیر قانوني یا په قاچاقي لار مزلونو د ډیرو ځوانانو غوښې د ماهیانو خوراکړې، نو بل خوا د دوبۍ، سعودي عربستان، کویت او داسې نورو هیوادونو غرمو هم د ډیرو افغان ځوانانو خېښې ځوانۍ کنډ کپر کړي. د افغانستان د ځینو ولایتونو ځوانان په ځانګړي ډول د خوست او پکتیا ځوانان یاد هیوادونه د پیسو ګټلو او مزدورۍ هیوادونه بولي. د کانکور په ازموینه کې کاتب ته هم بریالي شي ښایي دومره به نه پرې خوشحالېږي لکه څومره چې د دغو هیوادونو ویزې ته خوشحالېږي. مرسلین د خوست ولایت اوسیدونکی دی. دی له عربي هیوادونو سره د خوستۍ ځوانانو د لیوانې مینې په اړه راته غږېدلې.
ولا خوست کې ځوانان دي کنه، هلته مطلب کوم چې لر ولایت سره څه خراشي همدا خبرې کوي. تاسو یاست شمل نو تعلیم شې ده مطلب یو شمل تعلیم نه تاسو کوي مطلب لاشي پیسې وګټه داستان ده چې مطلب دا دوی درشي او مفته مفته پیسې دي بس پنده دره غونډه کې او دلته راوړي زیات تکلیف نه دی ولته ویني بخي زیات
وای زړې ځکه هوښیاري وی چې ډېر پیښې لیدلې وي او سختې ور باندې تیری وي. دا مرسلین پلار هم یو وخت په دوبۍ کې وو خو که د خپل ژوند ترخی کیسې خپل زوی ته نه وای کړې اوس به زوی په کابل کې دی. یو پونتون زده کوونکی نه بلکې په عربو کې به یا ډرایور وو او یا به نور درانه کارونه کول.
زما پلار چې د دوبۍ کې وو مخکې اوس دلته خپل کاروبار شو بزنس لري کار. زمونږ خپل کلیوال چې سعودي عرب کې دی هلته موټر چلی هغه هلته زیات تکلیفونه ویني موږ ته زیات کیسې کوي هلته عربیان چې ظلم کوي افغانان سره کنه کوم پیسې دوی وګټي هغه دوی ته په ډېر مشکل سره ورکوي. زمونږ خپل یو کلیوال څلوېښت کاله هلته کړو سالې کله بل چې دلته راغی وای مو ته کیسه کوله وای مو چې کوم پیسې وګټل هغه مو کړو ټول عربیان را مخبل لاس ته واخیسته کنه دې زیات ظلمونه وران سره کوي.
مخصوص جانا سجدای جانا مسافر دې کړ زر زر ځواني جانا دم خیال جانا.
ملګرو محمد سمی د کابل ولایت د خاکی جبار ولسوالۍ اوسیدونکی ځوان دی. د داسې څه وایي چې د وطن خاوره مې خوراک وي نه په پردي وطن کې غوښې پلاونه.
یاره ملګری خو مې تللي خو زما زړه نه کوي باید خپل وطن آباد کړي. افغانستان د هر رقم نفر ته ضرورت لري، ډاکټر هر شي ته ضرورت لري. څه کوو چې پردیو ملکو کې خپل ځواني خرابه کړو. پردي خلکو خبرې دي، دلته خو چا خبرې نشته درپسې. زه خو تللی والی نه یم، زه خپل وطن پرېږدم نورو ته لاړ شم.
حاجی نظر محمد راغب یو ګرځیدلې سړی دی. ملګرو سعودي او داسې نور عربي هیوادونه خوړلي دی. وای افغانان په عربو کې ډیر سخت کارونه کوي خو په بدل کې ډیر بد چلند ورسره کیږي.
افغانستان خلک په بهر هیوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي، دوی د شپې خوب نه کوي. تر اوسه په سعودي عربستان کې په لسګونه افغانان ډریوران د سویچ په جلاو باندې خوب راغلی او ټکر سوي دي، هغه مړه سوي دي، شهیدان سوي دي. په درانه کارونه خو ټول پام دوی دي، د ټیلارو ډکول، کته کول، دغه ټول کارونه په افغانانو باندې. داسې ټولو ته ویل چې تاسو بلاندې شیخ تا کتای نه سپورته ته بلاندې ګوره نو هلته د غلامۍ ژوند ده. ته به د غلام په څیر هلته چې ما د افغانانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو اسناد نوي کوئ، وای چې موږ اسناد نوي کوو. موږ ته وایي چې لرې تاسو ودرېږئ، دا اسناد م راوړئ دلته، خپل امران نه وځئ دلته چې بد ښکاري دا جای در باندې. ته دې اده پورې تعبیز م هلته ورسره کې. اکثره خلکو پیسې چې کار کړی غریبي کړی پیسې نه ورکوي. یو هلته کمزور مور هم نشته چې ډېر شکایت وکړي دا موږ وطن نه دې تیاره کې اچي برۍ دې راوس دلته د میدان کته کوي. ته به هم قرضدار هلته باندې پیسې خلکو خوړلي. اکثره خلک همداسې
والے والے داسوشی والے والے داسوشی چ گلاب گلاب زانان میں
راغب زیاتوی دوستانو چې لاربو د راغلی مسافر ډیر نازول او دوی ته ملمستیاوی کول د کلی او سیمې نور ځوانان هم هڅوي چې د دوی په څیر مسافر شي. دوی په خو خو ځایونو کې عکسونه اخلي او چې کلی تراشي نو څو ورځې په سپینو کالیو کې ګرځي. بیا نو نور ځوانان هم وایي چې که سړی وي نو همدغه دي.
اما په مکه معظمه کې د هندوستان او د بنګلادیش او د افغانستان خلک ولیده چې دوی د سعودي عربستان حکومت راغوښتي و د کار دپاره. بیا یې کار پې چې کوو چې د حرم شریف نه تقریبا یو نیم کیلومتر لرې شاوخوا د سړکونه پې جارو کول او هلته مقبره بقیه ورته وایي. په دغه مقبره کې به دوی پاکاري کول او مړي به یې پېښه ښول. پلار مور ته وایي د ډاره اوس موږ خپل د اول نه سو لېږی چې عکس اخلو چېرته ځو کوم لوکس ځای کې عکس اخلو. بیا خپل پلار مور ته لېږو چې دا ووایي دغه رقم ځای کې کار کوي. که دوی پوه سي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده په سعودي کې یا داسې خشرکاري کوو نو ډېر به خفه سي چې د مسافرۍ نه راسي. دلته پلار مور ډېر وخت هغه د هجر کړاو لیدلی. هغه ته سپینې جامې مهمانګانې خپل خپلوان ډېرې نازوي. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه ده همدا سړی ده څونه قدر عزت یې دلته کېږي. او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي. خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي چې هلته دوی باندې څه تېریږي. که هغه حالات وویني څوک دې هغه ته به زړه ښه نه کړي بېکار ته چې خپل ورور ولېږي.
راغب همداراز وایي چې ګڼ ځوانان له واده کولو لنډه موده وروسته مسافري پیلوي چې دا د دوی په شریک ژوند او پر اولادونو هم ډیر بد اغېز کوي. نو ښه ده چې شپې په کور وي او په خپل وطن کې ځان ته کار جوړ کړي.
دا خو ډېر څو تاثیرات لري چې دی واده وکړي لاړ سي پنځه کاله دوه کاله درې کاله بیا پنځه کاله بعد څلور کاله بعد دی بېرته راسي. هغه سیستم د دوی سره نه جوړېږي. دنه اختلاف پیدا کېږي او اکثره بیا نه راځي. اولاد خو بې پلار اولاد تقریبا لویږي. هغه د تره او د ماما د زوی او د کاکا زوی د لاس لاندې لویږي. د هغه د اولاد حیثیت بېخي نه لري. د کور ګټه د لاهور ګټه او د ملک خدمت د خدای خدمت د خپل وطندار خدمت د خدای خدمت ده. زمونږ ډېر ځوانان هلته سپینګیری سوي بېرته را روانې. لس روپۍ مې افغانستان ته ګټه نسي رسولی او ټوله ګټه ټوله نیرو ټول قوت په سعودي او په عربو کې مصرف سي.
د دې اونۍ تاندې څانګې همدومره وه. تر بیا مو الله منه.